پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه غرمه مو په خیر. تاسې د ازادۍ رادیو غرمنی خبری خبرونه اوري. خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم وروستي مطالب راټول کړي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیره کیرن ډیکر وایي چې پاکستان ته تللی د څو هلته د افغانستان په اړه سلا مشورې وکړي. میرمن ډیکر پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې په روانه اونۍ کې به په اسلام آباد کې وي او هلته به د افغانانو او افغانستان د ملاتړ لپاره په پاکستان کې خلکو ته غوږ ونیسي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې په قطر کې فعالیت کوي او د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ټویسټ په وروستیو څو اونیو کې د پاکستان او ترکیه په ګډون د سیمې هیوادونو ته د سفرونو په ترڅ کې له افغان سیاستوال سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې وې. د افغان سرې میاشتې ټولنه وایي چې سبا پنجشنبه به 450 ټپي او ناروغ افغان ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستول شي. د دې ټولنې بیان بېګا ازادي راډیو ته وویل د هغه ماشومان دي چې په افغانستان کې درملنه ممکنه نه وه. د ماشومان د سولې د کلي په نوم د خیریه بنسټ په مرستې جرمني ته بیول کېږي او هلته به د شپږو میاشتو لپاره وړیا درملنه به کېږي. د امریکا خلکو پرون د کانګرس لپاره په منځمهاله انتخاباتو کې رای ورکړې ده. د انتخاباتو نتایج وښیي چې آیا جمهوری پال ګوند د کانګرس مشري ترلاسه کولی شي کنه. په دې انتخاباتو کې د مشرانو جرګې یا سنا د مشر په ګډون د 15 څوکیو د استازو جرګې د 415 څوکیو لپاره رای واخیستل شي. تمه ده چې جمهوری پال کاندیدان به د استازو جرګې د کنټرول لپاره د 15 څوکیو په ترلاسه کولو بریالي شي، خو د سنا برخلیک به چې اوسمهال دواړه ګوندونه 50-50 پکې چوکۍ لري. د څلورو ایالتونو نویدا، جورجیا، پنسلوانیا او اریزونا د رایو له نتایجو وروسته معلوم شي. جمهوری پال ګوند به په استازو جرګې او سنا کې د اکثریت د ترلاسه کولو په صورت کې اوس واکمن دریز ترلاسه کړي او به کولی شي چې د ولسمشر جو بایدن د ډیرو پالیسیو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي په ناټو کې د سویډن د غړیتوب په اړه د بحث لپاره راتلونکي غونډه به د روانې میاشتې په وروستیو کې جوړه شي. اردوغان دا څرګندونې پرون په پلازمېنه انقره کې د سویډن له صدراعظم اولف کریستین سون سره تر کتنې وروسته کړې دي. هغه وویل بله ګډه غونډه به د سویډن په پلازمېنه کوستهولن کې وي. اردوغان زیاته کړې ده چې دی له زړه په ناټو کې د سویډن غړیتوب غواړي، خو زیاته کړې ده چې ترکیه د سویډن په امنیتي اندېښنو پوهیږي نو سویډن هم باید د ترکیې غوښتنو ته ځواب وایي. کریستین اسون ویلي چې سویډن به له تروریزم سره د مقابلې په برخه کې له ترکیې سره پر خپلو ټولو مکلفیتونو عمل وکړي. ترکیه په ناټو کې د سویډن او فنلند غړیتوب مخه ځکه نیولې ده چې دې هیوادونو د ترکیې مخالفو کرد وسله والو ته ځای ورکړی دی. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیره کیرن ډیکر پاکستان ته په سفر تللی ده. دا چې په دې سفر کې به له چا سره وګوري او په کومو مسایلو به بحث وکړي وړاندې په خبرونه کې به درته وایو. کندهار کې معلولین شکایت کوي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا چې حکومت د دوی لپاره څه کړي دي او دوی له حکومت څه غواړي وړاندې په خبرونه کې پرې راپور لرو. د نورستان په لرو پرتي ولسوالۍ منډول کې داسې مراسم پیل شوي دي چې د منی سره خدای پیمانی ده او ژمي ته ښه راغلاست ویل دي. دا چې دا کار د خلک څنګه کوي موږ پرې راپور لرو. بل موضوع مو دا ده چې تاسو په کوم اندازه پلاستیکونه کاروئ او آیا پوهیږئ چې د دغه پلاستیکونو چې تاسو یې کاروئ څومره پر لګښت راځي. تر ټولو مهمه دا ده چې دغه پلاستیکونه چې تاسو یې کاروئ څومره زموږ ماحول زیانمنولی شي.
چریش نه ده په تاجوی کې تاسو خلک دغه پلاستیکانو ورځي دا نور شانو ورځي دا د چپریه ډیر خراب دی. چری نه ده په تاسو کې یعنی پاکه چری دی روبونه سیراوله.
موږ کندهار نه په دې موضوع راپور لرو. وړاندې په خبرونه کې درته ولرو. همدارنګ د امریکا د منځمهاله ټاکنو وروستي جزئیات به هم تاسو سره شریک کړو. ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په داسل کې چې د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماټیک ماموریت شارج دفیره په رسمي سفر پاکستان ته تللې ده، د هند بهرنیو چارو وزیر په نړۍ غږ کړی دی چې افغانستان دې له یاده نه پسي. کرن ډیکر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د وی اونۍ په دې سفر کې به په پاکستان کې له میشت افغانانو او افغانو ډلو سره خبرې وکړي او د افغانانو او افغانستان د ملاتړ لپاره به په ګډه ورسره کار وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت شش دفیره په یو رسمي سفر پاکستان ته تللې، د هند د بهرنیو چارو وزیر په نړۍ غږ کړی چې افغانستان له یاده ونه باسي. د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت شش دفیرې کرن ډیکر پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د اورېدنې سفر په لړ کې پاکستان ته تللې ده. نوموړي لیکلی دی په دې سفر کې به په پاکستان کې له میشتو افغانانو او افغان ډلو سره خبرې وکړي او د افغانانو او افغانستان د ملاتړ لپاره به په ګډه کار ورسره وکړي. اغلی ډیکر په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. خدا محل پاکستان کې د پخوانی افغان کډوالو سربیره نوی ورغلی افغانان هم ډیر میشتي، کوم چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واکمنې دوروست یاد گاونډي هوا تللی او ډیرې دریم هوادونو ته د تک په انتظار دي. میرمنډه کرل دی وړاندې ترکیه ته سفر کړی او ویلی و چې هلته هم له افغانانو او قربه چارواکو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په مسکو کې ل خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په لیدنه کې ویلی دي چې نړیوال ټولنې افغانستان ته پاملرنه کمه کړي. خغلی شنکر د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې له یو بل سره په همکارۍ دا ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان خاوره د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي.
د انټرنیشنل کمیونټي وید ګډ ریزن هاز کنسرنز.
نړیواله ټولنه د یو لړ مواجه دلایلو له امله د ترهګرۍ او له افغانستانه بهر د ترهګرو د فعالیت په اړه اندېښنه لري. په دې اړه ځینې ژمنې شوې اړتیا ده چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه ګاونډي هیوادونه په ګډه سره کار وکړي تر څو د اطمینان رامنځته شي چې نړۍ ته له افغانستانه د ترهګرۍ ګواښ نه دی موجود.
خاغلی شنکر ویلی له افغانانو سره د ملاتړ د دوام په هدف یې خپل روسي سیال سره دا بحث کړی. نوموړي ویلی په دې بحث کې په دې هم ټینګار شوی چې طالبان باید له نړیوالې ټولنې سره خپلې ژمنې عملي کړي. هڅه مو وکړه د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر د دې څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. وړاندې له دې بیا دوی د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د سیمې هیوادونو او نورې نړۍ په وړاندې د افغانستان د خاورې د نه استعمالېدو ډاډ ورکړی. خو د روان لمریز کال په ازمري میاشت کې په پلازمینه کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده ډلې د مشر ایمان الزواهری وژل او د دې ترڅنګ په افغانستان کې پر جماعتونو عامه ځایونو او د شیعاګانو پر عبادت ځایونو او خوانځیو د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه حمله چې ګڼ ولسی افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې، هغه څه دي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت او د نړۍ نورو هیوادونو ته د ګواښ د پیښېدو اندېښنې زیاتې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په افغانستان کې د روغتیايي مرستو د رسولو بهیر ګړندی کړی دی. د سازمان د اکتوبر د میاشتې په راپور کې چې نوی خبر کړی دی، په افغانستان کې د ځینو ستونزو یادونه کړې او ویلي دي چې په یو شمېر سیمو کې د ساري ناروغۍ پیښې هم په دې وروستیو کې زیات شوې دي. جزئیات په د نوریاس نوري نوور.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د سازمان او مرستندوی روغتیایي شریکانو په افغانستان کې ځانګړو خلکو ته د ژوند ژغورنې د حیاتي خدمتونو په برخه کې هڅې ګړندې کړې دي. د سازمان د اکتوبر د میاشتې د افغانستان د بیړني روغتیايي وضعیت په اړه خبر شوی راپور کې ویلي چې روان کال لپاره رئیس په افغانستان کې روان کړکېچ او طبي پیښو له 2000 زیات افغانان په کور دننه بې ځای کړی دي. د نډارډ وړامنتي وضعیت او د ساري ناروغیو خبرېده لکه هاده نس ناستې شرې ډینګي تبې ملاریا او د کووډ 19 په څیر ناروغیو هم پر خلکو چې لمخکې زیانمن شوي لا اغېز کړی دی. WHO ویلی په اکتوبر میاشت کې د ډینګي تبې پیښې زیاتې شوي او 4.9 مشکوکې پیښې په ننګرهار، لغمان او کابل ولایتونو کې ثبت شوې دي. په دې میاشت کې د شرې د ناروغۍ د څه باندې 2009 پیښو راپور ورکړل شوی او د ژمي په موسم کې د هوا د سړېدو له امله د دې امکان شته چې د ساه اخیستو یا ساه لنډۍ ناروغي هم زیاته شي، ځکه خلک ډېر سره جوخت اوسي، تنفسي پاکه هوا او حفظ الصحه سمه نه مراعتوي. د د روغتیا نړیوال سازمان د خپل هڅو په ترڅ کې د غراز ویلي چې د هغو ناروغیو په وړاندې چې د مخنیوي وړ دي په ټول هیواد کې د واکسینو له پروګرامونو سره مرسته کړې ده. د څلور دېرشو ولایتونو لپاره یې له سلو زیات د واکسینو د کمپاین د پر مخ بیولو لپاره مشران روزلي او په اکتوبر میاشت کې له 165,000 زیاتو کسانو ته د کووید 19 ضد جانسن اند جانسن واکسین ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان همدارنګه ویلي چې د دې سازمان د لومړنیو روغتیایي مرکزونو لپاره یې تر اوسه 315 روغتیا پالان روزلي چې 141 ښځې دي. ډبلیو ایچ او د ځینو نورو اقداماتو تر څنګ دغه راز د ژمي لپاره د تیاریو خبر هم ورکړی او ویلي دي چې له زیانګالو خلکو سره چې په ژمي کې لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري روغتیایي شریکانو یې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق څخه څه باندې 10 میلیونه ډالر د ژوند ژغورنې ژمنیو چارو ته ځانګړي کړي چې په ترڅ کې د افغانستان په شپږشتو ولایتونو کې 1.1 میلیون وګړو ته مرستې رسول په پام کې نیول شوي دي. ډبلیو ایچ او همدارنګه ویلي چې 309 ټنه بیړني روغتیایي د تراوما او د عاجلو عملیاتو کیټونه ټولو سیمو ته استول شوي چې که د ژمي په موده کې لارې وتړل شي او انتقالات له خنډ سره مخ شي روغتیایي خدمات مختل نشي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په د امریکا منځمهاله ټاکنو ته ورشو. په امریکا کې ملیونونو کسانو پرون په منځمهاله ټاکنو کې خپلې رایې وکارولې. په دغه ټاکنو کې د مشرانو جرګې یا سنا د 300 څوکیو له ډلې د 15 څوکیو او د 100 جرګې ټولو 415 څوکیو ته رایې واچول شوې. ویل کېږي چې دواړه جمهوري پال او واکمن ډیموکرات ګوند یو بل سره ډېر نږدې روان دي. همدا شیبه اسدالله الدین سره په سټډیو کې د نور جزئیات په وړاندې کړي. ستړي مشي
او ډیره مننه فریده جانې. د امریکا خلکو پرون د کانګرس لپاره په منځمهالو ټاکنو کې رائے ورکړې. د دې ټاکنو نتیجې به وښيي چې آیا جمهوری پال ګوند د کانګرس مشري ترلاسه کولی شي کنه. جمهوری پال ګوند به په اساسو جرګه او سنا کې د اکثریت د ترلاسه کولو په صورت کې یو ځواکمن دریځ ترلاسه کړي او به کولی شي چې د ولسمشر جو بایدن د ډیرو پالیسیو په وړاندې خندونه جوړ کړي. د امریکا په ختیځ کې د رای مرکزونه بند شوي خو سات وړاندې لا د دغه هیواد په لویدیځه برخه کې د رای مرکزونه لا پرانیست وو. چارواکي او د لمرنیو شمیرو لمخې اټکل کوي چې څه باندې 6.5 میلیونه کسان به په دې ټاکنو کې برخه اخیستې وي خو ځینې تحلیل کوونکي بیا د رای ورکوونکو شمیر ډیر لوړ یادوي او وایي چې وروستی شمیر به وښيي چې ممکن تر 115 میلیونو کسانو پورې رای کارولی وي. داسې ویل کېږي چې په منځمهاله ټاکنو کې د جمهوری پالو او ډیموکراتانو د دومره نږدې سیالۍ رسمي پایلې به هم څو ورځې حتی اونۍ وخت ونیسي چې اعلان شي. څو ورځنیز رسنیزو بنسټونو بیا وړاندوینه کړې چې جمهوري غوښتونکي به د استازو جرګې هغه 15 څوکۍ خپلې کړي چې پر دغه جرګې د واک لپاره اړتیا ورته لري. سی بی سی نیوز ویلي وړاندوینې ښیي چې جمهوری غوښتونکو د اساسو جرګې 198 څوکۍ ګټلې خو برعکس ډیموکراتانو د دغه جرګې 180 څوکۍ خپلې کړي. د دغه خبری چینل د معلوماتو لمخې تر اوسه د اساسو جرګې د 500 نورو څوکیو برخلیک معلوم نه دی. د ایډیسن څیړنیز مرکز هم د اساسو جرګې د څوکیو په ګټلو کې ورته وړاندوینه کړې ده. د سنا یا مشرانو جرګې لپاره بیا د دواړو ګوندونو سیالۍ تر دې مهاله هم مساوي یعنی 50-50 ښکاره کیږي. تر دې وړاندې هم دواړو ګوندونو په دغه جرګه کې مساوي څوکۍ درلودې. که چیرته په دغو ټاکنو کې جمهوري غوښتونکي بریالي شي دغه ګوند کولی شي په راتلونکو 2 کلونو د جو بایدن د واکمنۍ په 2 نیمایي کې د نوموړي د ډیرو تګلارو مخه ونیسي او واشنگټن کې د یو بل دوه اړخیز دولت پړاو پیل شي. دا مهال په امریکا کې جمهوري غوښتونکي چې په دولت کې نه دي پر واکمن ډیموکرات ګوند انتقاد کوي چې د اوکراین په وړاندې هم ښه تګلار نه لوبوي. په جمهوری پال ګوند کې یو شمیر سیاستوال په دې نظر دي که چیرته جمهوری پال ګوند واک ته رسیږي دوی به له اوکراین سره د دفاعي او تسلیحاتي مرستو کچه ډیره زیاته کړي. حال دا چې خپل جو بایدن یا ډیموکراتانو هم لکه چې روسیې په اوکراین کې جګړه پیل کړې اوکراین ته د 6 میلیارد ډالر په ارزښت تسلیحاتي او دفاعي تجهیزات ورکړي دي.
ډیره زیاته مننه کور مودان اسد لودین و چې د امریکا د منځمهاله ټاکنو په اړه روسي جزئیات راکول.
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او 1.6 شپږ مترو اوریدلای سي.
همدارنګه که تاسو زموږ خبرونه نوی اوریدلی کولای شئ د ازادي رادیو وب پاڼې ته ورشي چې پته یې azadiradio.com ده. هلته زموږ خبرونه واوري او ولولي. اوس ورشو په ختیځ کې نورستان ته. د نورستان په منډول لسالۍ کې د بیلابیلو لوبو سیالۍ پیل شوې دي چې د یاد ولایت مرکز پارون او لسوالیو یو شمیر لوبډلو پکې ګډون کړی دی. په دغه سیالیو کې غیږ نیونې، غشي ویشتلو، تیږې ویشتلو، اوب لوبه او نورې محلي لوبې شاملې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان منډول لسوالۍ چې د یاد ولایت په لویدیځ کې تر ټولو لری پرته ده، پخوا پکې هر کال د منی په پای او د ژمي په پیل کې خلکو په شخصي لګښتونو د بیلابیلو لوبو سیالۍ ترسره کولې، خو سږ کال د حکومت په مرسته دغه لوبې پیل شوې دي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي او د وزلوبې مینوال یعقوب خان د پیل شوو لوبو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نورستان ولایت د مختلفو ولسوالیو ځوانان مختلفې محلي لوبې ترسره کړې دي. په دې لوبو کې ورسۍ، پهلواني، تیګه چونه، بزکشي او نور محلي لوبې شامل دي. تر دې دمه پورې دا نورې لوبې محلي لوبې ترسره شوې دي. فقط بزکشي تر اټول یو. دغه لوبه د نورستان ولایت بزکشي فدراسیون مشر په هلو ځلو دلته ترسره کیږي.
یعقوب خان وایي سږ کال په دې خوښ دی چې د لوبې غوړه لوبغاړي به د اوزلوبي ملي ټیم ته لار پیدا کړي.
موږ ډیر خوشاله یو. اولین ځل د منډول ولسوالۍ کې د حکومت توجه لاندې یا رسمي لوبه ترسره کیږي. په دې جشن کې د غوړه چپندازان قابل ملي ټیم ته انتخابیږي.
په نورستان کې تیګه ویشتنه، غشي ویشتل، غیګنیونه، خوسکه او نورې محلي لوبې هر وخت ترسره کیږي، خو په یاد ولایت کې اساتون کې هم ډیر دی چې ډیرې د شمی په لومړی شپو ورځو کې یو ولسوالۍ ته راټولېږي او هلته په خپل منځ کې سیالۍ ترسره کوي چې د خلکو د ساتیری او خوښۍ سبب کیږي. دغه سیالۍ تیر کال د منډول ولسوالۍ په گاوند دواب کې ترسره شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتن لرو چې احمد تکلی وړاندې کی.
د لندن چاپ ګارډین ورځپاڼې د سقوط په نوم هغه مستند فلم ته کتنه کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه جوړ شوی. په دې فلم کې لکه څنګه چې ورځپاڼې یادونه کړې، فلم جوړونکي ماتیو هاینمن د یو امریکایي سرتیري له نظره د طالبانو پر ضد جګړه کې د امریکایي پوځیانو لخوا د افغان ځواکونو د ملاتړ وروسته یو میاشتو ته کتنه کړې. ګارډین لیکي هغه کسان چې په دې فلم کې تصویرونه اخیستل شوي په تیره افغان سرتیری په ښکاره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره مخالف دي، خو امریکایي پوځیان باید بیا بیا دوی ته ووایي چې په دې پریکړه کې دوی لاس نه لري. او په دې توګه ګورو چې هاینمن او د فلم نور جوړونکي په دې پوهیږي چې د یو ناورین پاڼې یوه په بله پسې را اوړي. ګارډین وړاندې لیکي فلم په هغو تصویرونو پای ته رسیږي چې د 2018 کال په اګست میاشت کې کله چې ناامیده افغانانو د امریکا په وروستیو پوځي الوتکو کې دراوتلو هڅه کوله د کابل د هوایي ډګر لګاڼې ګڼې اخیستل شوې دي. ګارډین د فلم هغه صحنې چې امریکایي سرتیری د خلکو د ویرولو لپاره هوایي ډزې کوي او یو شمیر خلک په لاسونو کې کاغذونه خوروي او نارې وهي چې د امریکایي ځواکونو لپاره د ژباړونکي، همکار او قراردادي په توګه کار کړی څو دنن اولاد شي په زړه پوری بولی او پستاینه کې وایي چې حتی هغو کسانو چې په خبری چینلونو پوری نښتی وو هم ښایي داسې تصویرونه نه وی لیدلی. په پام کې ده چې د سقوط مستند فلم د جمعې په ورځ د نومبر په 11 خپور شي. یو ریجیا ریویو خبرونه د کابل تر سقوط وروسته له افغانستان او امریکا سره د پاکستان اړیکو ته کتنه کړي او لیکي چې د 2018 کال له اګست میاشتې وروسته له دې دوه هیوادونو سره د اسلام آباد په اړیکو کې سوړوالی راغلی. خبرونه په یو وروستۍ مرکه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست څرګندونو ته اشاره کوي چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره د واشنگټن په خبرو کې د پاکستان د منځګړتوب احتمال ردوي او چې کله له ښاغلي ویست څخه په افغانستان کې د امریکا د عملیاتو لپاره د پاکستان هوایي حریم ته د اړتیا پوښتنه کیږي، نو دای د مستقیم ځواب پر ځای په سیمه کې د وړتیاو د بیا ځلي تنظیم خبره یادوي. یوریجیا ریویو لیکي چې د افغانستان د وضعیت د کنټرول لپاره د پاکستان له همکارۍ څخه د ښاغلي وست دا مختصر انکار د تیر کال اګوست میاشتې پر وروسته موده کې له متحده ایالاتونو او افغانستان سره د اسلام آباد په اړیکو کې د نه همغږۍ نښه ده.
تاسو خبری است چې د ضرورت پرته پر پلاستیکونو د ورځې څومره پیسې لګول کیږي؟ په افغانستان کې هر ورځ د خلک د ضرورت پرته پلاستیکونه اخلي او پیسې پرې ورکوي او وروسته بیا یې لری غورځوي چې هم ځان ته مالي زیان اړوي او هم چاپیریال ککړوي. د ازادي راډیو موندنو ښودلې ده چې یو عادي دوکاندار په ورځني ډول خلکو ته د زر افغانیو په اندازه پلاستیکونه ورکوي چې شپېته سلنه یې له ضرورت پرته دی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې ورو.
د پلاستیکونو ککړتیا د چاپیریالي ساتنې پر وړاندې یو لوی ستونزه بلل کیږي. دا په لوی شمیر کې خپاره شوي او مختلف استعمالونه لري. د پلاستیکونو استعمال د چاپیریال د ککړتیا ترڅنګ زیات مالي زیانونه هم لري، خو ولې خلک په لوی لاس خپل چاپیریال ککړوي او هم ځان ته غیر ناکه مالي زیانونه رسوي؟ شپولا په ترینکوټ ښار کې له تیرو اتو کلونو راهیسې اټی خلاصه کړې. وایي د یوې اونۍ څخه 15 کیلو خلکې یا پلاستیکونه کاروي او خلکو ته توکي پکښې کې ورکوي چې د یو کیلو پلاستیکي خلطو قیمت 300 افغانۍ دي، چې د یوې اونۍ څخه د دغه خلطو پیسې کېږي 1500 افغانۍ او د یوې میاشتې د بیا 6000 افغانۍ کېږي.
او چې تقریبا 15 کیلو کارو کله به 25 تاو کډاری فزیم تاو کډای دا خوري تاوان د کیو سینه دا چریش نه په تا جوی کی تاکه سی خبره دا دغه پر سکان ور دی دا نور شان ور دی دا چې په دې سره خپل دا چری نه دا په تاسو کې یری پاکه چری دی وبونه سره ولې
کوموج د ترینکوټ شار دکانونه یا هټي لزر حساب کړو نو دی په ورځنی ډول د یو شلاک تلویر زرا افغاني پلاستیکونه مصرفوي. احسان الله نیکزاد په ترینکوټ ښار کې خیاطي کوي. دی وایي کله چې جامع خلک د ګنډولو لپاره ورته راوړي نو وروسته یې په هغه خلطه کې نه وړي کوم چې ورته د پخپله پکښې کې راوړي وي. وایي ورڅخه نوې خلطه یا پلاستیک غواړي.
دغه کمی جامع چې څوک خلک راوړي هغه هم په خلطو کې راوړي او بیا د دې خوا څخه هغه دی چې کمی خلچې چې دوکاندار تور کړي نو هغه خلطو کې بیا کالي نه غواړي، ځکه چې باید هغه کالي د شودار سپینو خلطو کې.
د ترینکوټ ښار اوسېدونکي دا مني چې دغه پلاستیکونه یا خلکې دوی بغیر له ضرورت استفاده کوي او چاپیریال هم ککړوي. هیبت الله او سید ولی د دغه ښار اوسېدونکي دي. د ازادي راډیو ته داسې وویل
کله دا پلاستیک غلطو شوم هغه خلکې غونو بالا غورځي او دغه بل کار نه ستیا کښنیانه چیرې او چاپیریال ډیر د کړي سره هو چاپیریال خو ککړي دا خبره زیات خو
پلاستیکان خلکې چې ګوره وځ داسې مثال د دفتر مختوم پرتې دي، د سرای مختوم پرتې دي، په چری کې پرتې دي چې بعد راول به زمې دفتر ته اړي امې سرای ته اړي بیا کښنه لاس پښکو وخی په دې خلکې رقم رقم شان بیا مرزي چې نه ستکی وایرس چې نه
کته. هم د نړۍ په نورو یوادونو کې کارول سوی پلاستیکونه راټولېږي او دغه څخه د نورو توکو په جوړېدو کې کار اخیستل کیږي. چاغوی د دې لارې څخه خپل چاپیریال پاک ساتي او د مالی زیان مخه هم څنډه ځانېستي. خو افغانانو ته څه کول په کار دي چې خلکو ته نه مالی زیان ورسیږي او نه هم چاپیریال ککړسي؟ په دې اړه مو بیا نولان یکزاد نظر اخیستی.
دغه خلک چې دي دغه باید دغه د ټکور خلکې جوړ کړي، هغه خلکې د ځان سره وساتي په کور کې چې کله د کور سودا کوي نو هغه خلطه د خپل ځان سره یوسي. دغه بازار څخه کم شي چې غواړي هغه په هغه ټکور په خلطه کې راوي بیرته د ټکور خلطه د ځان سره وساتي. نو زما هم هیله د خلکو څخه دغه ده چې باید هم دغه شایسته د ټکور خلکې جوړي چې شایسته زنجیر بوم بولري.
د ترینکوټ ښاروالۍ مسولین هم دا مني چې په دغه ښار کې بی اندازې او غیر له ضرورته ګڼ پلاستیکونه کارول کیږي، خو وایي دوی د مخنیوي لپاره خلکو ته عامه پوهاوی ورکړی دی. پلاستیک ځکه په نړۍ کې د چاپیریال لپاره سرخوږی جوړ کړی چې دغه پلاستیک تر کارولو وروسته که څه هم ډنډ او یا هم په نورو شاړو مځکو کې وغورځول سي بیا له منځه وړل ډېره ګرانه خبره ده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې معلولین له ستونزو څخه شکایت کوي، وایي له سخت اقتصادي او نور ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو ادارو غواړي چې د مرستو تر څنګ دي ورته د کار زمینې هم برابرې کړي. معلولین داسې مهال د ستونزو خبره کوي چې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ تازه په کندهار کې پر 1500 معلولینو ویلچرونه وویشل. تفصیل به په دې راپور کې وور.
دلته د کندهار 1500 معلولین راټول شوي ترڅو ویلچرونه ترلاسه کړي. له معلولینو سره د ویلچرونو د غمرسته د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ کړي چې معلولین د هر کلی ترڅنګ د ورته مرستو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
ما نوم حیات لادی دا ډیر شکار سوی دی چې موږ سره د دغه کومک کړی دی. موږ ډیر و ډیر کومک وو تر چا لرو او دغه موږ د پاره ډیر لوی کار دی چې موږ ډیر په وساکه موږ دغه مو پښې چې پښې نه لرو دغه مو پښې سپلی.
په کندهار کې معلولین وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو پر حکومت او مرستندوی نهادونو ژغ کوي چې د کورنوی د پالنې لپاره دی ورسره وخت په وخت مرستې وسی او دغه راز دوی ته د کار زمينه برابر سي.
ما نوم عبد الله ده. ما غوښتنه ده د کار زمينه نه لرو د اوس پیلان د کور تلس نه پاره مې د غاړې څخه دی چې اوسوک دوه دوی په یو لاس ونه لري دی روغ سړی د خپل پرزان کې اس چې اوس پیسې ولري کاروبار دکانداري ولري دا چې زه پیسې نه لرم اتل شل نه پاره یلداري را پسې ده نو د کوم مشکلات سره بنه مخ تاسو دې خپل پرزان د خلک کې اس کې.
ما نوم نه ده احمد ده. دا اوس خدای یو بسکل نو په دا یو بسکل خو سي مور به ځان درې ځای ورسو نو یو واده ژوند مو یو بسکل ته ضرورت لري. ما شات نور مرس نور کوم کنه ستاپ نه لیک مې بینه سره کې مور به هغه پیچ نه لانه په خبر لاغم نه یو.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د شهیدانو او معلولینو ریاست سرپرست مولوی طاهر غوایی دوی له همکارو موسو سره پر دې کار کوي چې معلولینو ته د کار زمينه برابر کړي.
موږ خپل پوره کوشش کوو چې ځکه چې د امارات تفاس خم دی دغه سب شروع دی د عموما د ټول مایوبینه دغه که هر څوک وي فقط چې هغه مایوب وي یا یتیم وي دغه ټول سب شروع دی او موږ امارات تفاس وغوته بودیجه تخصیص شوی ده چې هغه به د ماهانه په حساب سره دی خپل تخصیص دی چې هغه ورکول کیږي. نور هم موږ کوشش کوو چې د خارجي مؤسسه څومره موږ واسط باندې چې هغه دی خاطر را جلب کوو دغه ځکه دا د زموږ د جامعې هغه ډیر دغه خلک دی حق را باندې لري او اولیت دی تور کوو چې څومره موږ په واسط کې چې دی ته د کار او د مساعداتو زمينه برابر.
په هیواد کې څلويش کلنې جګړې په لسګونه زره کسان معلول کړل چې د معلولینو په وینا ډیر کلی حکومتونه حقونو ته پام نه کوي.
تاسو لا پیغامونو
زه د ګریشته یلمن د ګریشته خبره کوم. دغه د یادم خان د لمر خاطو خواته د بار د انبر دی د انبر فکر فکر دی دغه طالبان چې د ګرد سره غلی دي بس په وطنو کې ماشه مطلق سرکانی جوړي خلک مصروف کړی دي. زه وایم چې دغه طالبان مشران د یادم خان د انبر ورغو ورورته
سلامونه او احترامات وایم. احمد همدرد لغمان نه دا پیغام پریدم په دې هیله چې نه شریک دغه کوم افغانان چې زورول کیږي د پاسپورټ او د ویزې په نامه دا یو ډیر زورونکی خبر ده چې موږ تر غوګوره رسیږي. زه له خپلو مشرانو نه یو ولسي وګړي په هیڅ باندې هیله کوم کاغه مخکېنی مشران دي کاغه دې د مشرۍ داوه لري او دغه کوم چې اوس واضح دم اسلامي امارت د لګین غوښتنه کومه دې په پوغاټه کاچا باندې پختنه وکي کچیر ته بدی تور باندې افغانان نیول کی جوړول کی یو جیلو تا چول کی نو بیا خو دې په دې باندې دا ټول مشران پوښتنه چلته په میلیونا او افغانان هم دغه سی به سرنويش ته پراته دي. نو دې دا وګڼي چې دا ټول په جیلو کې دي هر ورځ یو بنول کی یو د خدا خوش کیږي. نو زه دا هیله لرم چې بشري حقوقونه له انیسیار نه ول دغه څوک چې د افغانانو مسول دي الته د ماجرینو مسول دي دې هیله ته نه کوم چې دې پوره پختنه وکي او دا په عزت او اخلاص کې دې انده لپاره دې مخاوني سی. خیر دا کدا نسی کول هغه حکومت باندې زور نه رسی دی بیا دی یو دا مشران او خارجي موسسي او ارڅوک سی دی دې مسول کسان دا دی بیا دی ته یو زمينه جوړه کی چې دا د وخت کې دا خو انسانان دي بیا دا کوم افغانان چې دا خبر اوري کای چا خپلوان ال تئی نو اغم زوري گسیا ایا دی بیم نیولی زکه سی ډیر یو لبل نه خبر رسنه لري نادره کدی دې غختنه مونږ په جدي توګه کوسې دې پوره پلاسنه وسی نور کای اسلامي هواد نو دا خو مسلمانان دي فالته دین دوکا درسته دی انګريز تا دی چینایستا تر دی افغان قدر پکې نستا مننه تاسو نه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونه دوی مینی مایته راورسیدو په دې برخه کې درته د زهر کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماټیک ماموریت شارج د فیډه په رسمي سفر پاکستان ته تللی ده. لدی سره جوخت د هند بهرنیو چارو وزیر په نړۍ غږ کړی دی چې افغانستان دې له یاده نه باسي. کرنډیکر په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې د یوې اونۍ په دې سفر کې به په پاکستان کې له میشتو افغان ډلو سره خبرې وکړي او د افغانانو او افغانستان د ملاتړ لپاره به ورسره په ګډه کار وکړي. جن شیکر بیا په مسکو کې له خپل روسي سیال سره په خبرو کې ویلي دي چې نړیوالو افغانستان ته پاملرنه کمه کړې ده. د افغاني سری میشتې ټولنه وایي چې نن پنجشنبه به 45 ټپي او ناروغ افغان ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستول شي. د دې ټولنې ویاند بیګازه د رادیو ته ویل د هغه ماشومان دي چې په افغانستان کې درملنه ناممکنه وه. دا ماشومان د سولې د کلي په نوم د یو خیریه بنسټ په مرسته جرمني ته بیول کیږي او هلته به د شپږو میاشتو لپاره په وړیا درملنه وشي. په امریکا کې میلیونونو کسانو پرون په منځمهاله ټاکنو کې خپل رای وکړولې. په دغه ټاکنو کې د مشرانو جرګې یا سنا د سلو څوکیو لړلې د 15 څوکیو او د 17 جرګې ټولو 415 څوکیو ته رای وچول شو. ویل کېږي چې دواړه جمهوری پال او واکمن دیموکرات ګوند له یو بل سره ډیر نږدې روان دي او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي په ناټو کې د سویډن د غړیتوب په اړه د بحث لپاره راتلونکي غونډه بعد روانې میاشتې په وروستیو کې جوړه شي. اردوغان دا څرګندونې پرون په پلازمېنه انقره کې د سویډن له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته وکړې. هغې وویل بله ګډه غونډه به د سویډن په پلازمېنه ستوکهولم کې وي. اردوغان زیاته کړې ده چې دی له زړه غواړي په ناټو کې د سویډن غړیتوب ولري خو زیاته کړې ده چې ترکیه دې د سویډن په امنیتي اندېښنو هم پوه شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په نننې خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د تاریخو غټه له 400 میلیون ډالر څخه 3 میلیارد ډالر ډیر لوړ شوی دی.
د کورونې چارو وزارت د نشئی توکو سره د مبارزې موینیت په هیات کې د نشئی توکو د کښ فاړه د پورونه په مطلق ډول ردوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات ولایت اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بزګرو ته باید د کوکنارو بدیل کښت ورکړي.
باید زراعت مسؤلین او هغه څوک چې د زراعت په شغل بوختي هغوی یو بلې خواته وهڅول شي.
لار واپور امیش رحماني سره پر دې غېدلې چې د معتادینو سره کار کول د نورو ناروغانو په پرتله کومې ځانګړنې لري.
دوی ډیر یو رنج دیده یو ډیر ضعیف طبقه ده او ډیر فقیر طبقه ده او هر چا ورته په حقارت ګوري. زه غواړم چې دوی خپل په پښه باندې ودروم او جامعه ته بیرته تقدیم کړم.
د خاصدار په نوم یو معتاد وایي چې نشه ډیر زورولایم خو اوس می پریکړه کړې چې نشه پریږدم.
شیشې ته مې دوام ورکړ دغه تقریبا شپږ کاله کېږي عملي یم. ما څه بدا استفاده کړله زه به کور نه تښتېدلم. مالیا مې ورور راپسې دی مې پلار راپسې دی مې تره راپسې دی بس کور ته مې بیخي مراجعه نه وه.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې جان محمد غواړي د خپل مال زکات ملا امام ته ورکړي خو هغه یې نه ترې اخلي. دا چې ولی دلیل به په ډرامه کې واورو.
د دې لپاره چې خدای مو په روزي کې برکت واچوي اول زکات وباسه او بیا یې خرج کړه.
سمه خبره ده خو چاته به ورکو؟
مسجد ملا صاحب ته به ورکو. ملا صاحب زبون کلی ته نوې را کډه شوی دی.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې پروان میلادي کال کې د تاریخو لدرکه د تاریخو غټه له 400 میلیون ډالر څخه تر یو میلیارد ډالر ډیره لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو راپور ښیي چې په روان میلادي کال کې وچکالي د دې لامل شوې چې په افغانستان کې د تریاکو تولید شپږ سلنه ډیر شي، خو د تریاکو د بیې د لوړوالي له امله د بزګرو او نشه یي موادو د کاروباریانو عواید تر یو میلیارد ډالر ډیر شوي دي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو این او ډی سي څیړنې ښیي چې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په سلو کې تر دیر سو ډیر شوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا سروې چې ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته ترسره کړې او د سیټلایټ په وسیله یې پایلې په تخمیني ډول چمتو شوي، د 1400 شمسي کال د عقرب څخه بیا د 1401 شمسي کال د سرطان تر میاشتې پورې وخت ښیي. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلي چې په دې موده کې په افغانستان کې په 233 هکتار مځکې کې کوکنار کرل شوي وه او د دې کوکنارو څخه 6200 ټنه تریاک ترلاسه شوي دي. خو د تیر حکومت او ملګرو ملتونو په وروستي ګډ راپور کې راغلي وه چې په 1499 شمسي کال کې په افغانستان کې 233 هکتار مځکې کې کوکنار کرل شوي وه. د طالبانو د حکومت مشرتابه د یو فرمان په اعلانولو سره د روان شمسي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه د کوکنارو په ګډون د ټولو نشي بوټو کښت او نشي موادو تولید منع کړ، خو په دې فرمان کې بزګرو ته اجازه ورکول شوې وه چې د کال د لومړي فصل حاصلات راټول کړي. د یادونې وړ ده چې د لومړي فصل حاصلات راټولولو د روان کال تر جوزا پورې دوام وکړ. د کورنۍ چارو وزارت نشي موادو سره د مبارزې منیت طرفدار رئیس مولوي حسیب الله احمدي وایي چې دوی د خپل مشر د فرمان ملاتړ کوي او د دې فرمان په عملي کولو کې بریالي وه.
د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت په هیواد کې د نشه یي توکو د کښت په اړه راپورونه په مطلق ډول ردوي او موږ به هیڅ ته اجازه ورنه کړو چې د نشه یي توکو کښت ترسره کړي.
د یو ان او ډی سي په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان 83% کوکنار د افغانستان په جنوب لویدیځو او 14% په لویدیځو ولایتونو کې کرل کیږي. په 1400 شمسي کال کې په افغانستان کې ټول 6800 ټنه تاریخ تولید شوی و، خو په 1401 شمسي کال کې د کوکنارو په کښت کې د 20% زیاتوالي سره سره یوازې 6200 ټنه تاریخ تولید شوی دی. د یادونې وړ ده چې ملګري ملتونه د دې کموالي علت وچکالي بولي. د یو ان او ډی سي د وړاندوینې پر بنسټ که د دې لاسته راغلو تاریخو څخه هیروین جوړ شي، نو د 350 او 380 ټنو په شاوخوا کې هیروین ځینې جوړېدای شي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په روان شمسي کال کې افغان بزګرو د تریاکو له درکه 4.1 میلیارد ډالر ګټلي دي، خو په تېر شمسي کال کې د دې لارې یوازې 415 میلیونه ډالر ګټلي وه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول او تریاکو د بیې لوړېدل د دې عوایدو د ډېرېدو اصلي لاملونه بلل شوي دي. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسی او ستراتیژي په خوانې مهین ډاکټر ظفر وایي دا چې د کوکنارو د لارې دی افغان بزګرو دومره ډیر عواید ترلاسه کړي وي د ملګرو ملتونو له دې شمیرو سره موافق نه دی. دی وایي تجربه ښوولې چې د کوکنارو د کښت څخه ډیره ګټه د کورنیو او نړیوالو مافیایي ډلو جیبونو ته ځي.
زما نظر دا داس ډیره دقیقه خو به ځکه نه وي چې دیقان پخوا هم کرل او اوس هم کری. مسله دا ده چې کیدی شي دیقان او د دیقان سره یو ځای هغه نور خلک چې کار کوي هغوی هم یعنی مافیا اته د اوسني حکومت خلک. پخواني حکومت کې هم همداسې و چې دیقانانو نه طالبانو ته ډیره ګټه ورتله او حکومت ته بعض چارواکي هم پکې دخیل و. هماغه مافیا اوس هم په افغانستان کې شته، د دیحقینو سره یو ځای کار کوي.
د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې ادارې اجرایی مشر میرمن ګاډایوی وایي بې وزګي د دې لامل شوی چې افغان بزګران د نامشروع اقتصاد په لومه کې بند پاتې سي. دا د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي او د دې ناروا کښت څخه د بزګرو د ژغورنې لپاره د هغوی سره مرستې وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د تریاکو ګټه له 400 میلیونه ډالرو څخه تر و میلیارد ډالر او ډیره شوی ده.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات ولایت جن اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت ورکړي. دوی فکر کوي چې سخت کال په هرات ولایت کې د نشه یي بوټو کښت نه یوازې دا چې کم سوی نه دی، بلکې ځینې عوامل د دې سبب سوي چې په دې ولایت کې کوکنار له سره وکرل سي. د هرات ولایت اوسیدونکي داسې مهال د نشه یي بوټو د کښت د دوام خبره کوي چې شپږ میاشتې مخکې د طالبانو د مشرتابه لخوا د نشه یي بوټو کښت منع اعلان سو. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د هرات په ځینو سیمو کې تر وکلن ځنډ وروسته بیا کوکنار کرل شوی دی. د هرات ولایت ځینې اوسیدونکي د دې کار دلیل د حلالو زراعتي محصولاتو لپاره د بازار او موثره بدیل کښت نشتوالی او د دې ترڅنګ د تریاکو د بیې لوړوالی بولي. د هرات ولایت یو اوسیدونکی شریف زاده وای په روان کال کې په هرات ښار کې معتادین ډیر شوي او دا وضعیت ښیي چې په هرات کې بازار ته د نشه یي موادو رسول ډیر شوی دی.
امروزه مو شمو شاید ازی هستیم که به جایی که
نن موږ او تاسو وینو چې لبد مرغه د دې پر ځای چې د نشي بوټو کښت کم شي کې دای شي چې ډیر شوی بي. د معتادینو ډیروالی د هرات ښار پر واټونو سړکونو او ګلدانونو باندې د معتادینو لپاره حضور څخه اټکلولای شو.
د هرات ولایت اوسیدونکو وای په دې ولایت کې لپاره څخه بیا تر اوسه پورې یوازې زعفران بزګرو ته د بدیل کښت په نوم معرفي شوی چې پورسته یو کلون کې زعفران هم چندان کورنۍ او بهرنۍ بازار نه لري. د هرات ولایت یو اوسیدونکو سید ادریس حسیني د زعفرانو پر کښت د ټینګار تر څنګ وای چې باید د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره بزګرو ته د رنگارنګ بدیلو کښتونو اسانتیاوې برابر شي.
باید زراعت مسؤلین او هغه څوک چې د زراعت په شغل بوختي هغوی یو بلې خوا ته وهڅول شي، مثلا زعفران یا بل داسې بوټی چې د کوکنارو ځای ناستی وي.
د طالبانو مشر سکال د حمل په میاشت کې اعلان وکړ چې د نشه یي بوټو کښت، د نشه یي موادو تولید او نشه یي موادو د ټولو ډولونو قاچاق منع دی. دغه ډول د طالبانو حکومت په وروستیو اونیو کې له رسمي شمیرو پرته اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی. د هرات ولایت د امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي چې د هرات ولایت په ولسوالیو کې د نشه یي بوټو د کښت ویجاړول دوام لري.
د هرات نور ولسوالۍ دي، په اکثریت ولسوالۍ کې موږ شش کال ډېر تاریخ تقریبا د 15,000 جریبه مځکه په شاوخوا کې موږ دا تخریب کړې ده او زموږ عملیات اوس هم جریان لري.
موږ د کوکنارو د بدیل د کښت په اړه د هرات ولایت د زراعت ریاست له چارواکو سره اړیکه ونیوله، خو هغوی زموږ سره خبرو ته حاضره نه شول. په هرات ولایت کې د کوکنارو د کښت، تولید او بازار ته د نشه یي موادو رسولو په اړه داسې مهال د خلکو اندېښنې راپورته کیږي چې په دې ولایت کې خورا ډیر معتادین اوسیږي او ډیری هغه معتادین دي چې په ایران کې معتاد شوي. د ایران حکومت هرات ته راشړلی او دلته استوګن شوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د هرات ولایت اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بزګرو ته باید د کوکنارو بدیل کښت ورکړي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغلې.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟ په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پرمنځنوي څپو سربیره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شي. معتادین د درملنې پر مهال د زهر ایستلو تر پړاو وروسته د بیا رغونې پړاو ته داخليږي. په دې پړاو کې ارواپوهان یا روانشناسان د دوی د رواني ستونزو حل لارې لټوي، د چلند د اصلاح هڅه کوي او مشورې ورکوي. دا چارواپوهان او اجتماعي کارکونکي له معتادینو سره د کار کولو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د معتادینو سره کار کول د نورو ناروغانو په پرتله کومې ځانګړنې لري، په دې اړه مو لارواپوه رامیش رحماني سره مرکه کړې چې له 2 کالو راهیسې د معتادینو د درملنې په یوه دولتي روغتون کې د ارواپوه په توګه کار کوي او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې یې له معتادینو سره کار کولو ته زړه ښه کړ.
متدینو ته دلته چرایزی اکثرا رواني مشکلات هم لري او د چلن مشکلات هم لري، چې کورنۍ سره بد چلن کوي، جامعه سره بد چلن کوي. اما کار د کانسلنګ په برخه کې دا او دغه چلن ور سره کار کوو، نو هغه په ګروپو کې تنظیمو، هر سړی عمل ته کینی ور سره بیا غږیږي ترڅو چې دغه مشکل حل شي.
ولدي په دې برخه کې کار کول غوړه کړل.
دویم صنف د پنتونومه ایمون کور عربي شوانزی شاته، او هر ورځ تیرې دم له پلو سوختینه و می کته چې دا ځوان ناز ده، بستنه یې اخیستې ده او پلاس کې یو ټوټه ډوډۍ پلاس کې، او بیا زی 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 په خپل نشه باندې زی، بیا جګیږي، بیا یو مړې ډوډۍ خوري، بیا یو زرخ کوي ځان ته. هلته زړه مې وسوځې ده، مالی هی کاش ما لاس نه چراتله چې دوی ته مې کاوه. بس هماغه و یو ایډیا را ته خلق شو عمل هماغې جینه. هله 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 تر څو له پنتون اخلاص شوم، بیا یو فرصت ایجاد شوم، ته دلته راغلم او اوس ډیر خوشاله یم کار کوم.
تاسو یې ډیر خوشاله یم دلته چې کار کوم. دلته د خوشحالي راز په څه کې ده؟ ولې خوشاله یې له متادینو سره په کار کولو کې؟
دوی ډیر یو رنجدیده، یو ډیر ضعیفه طبقه ده، او ډیر فقیر طبقه ده، او هر چا ورته په حقارت ګوري. زه غواړم چې دوی په خپل په پخا باندې ودروم او جامعه ته بیرته تقدیم کم. دغه ډیر راته خوند ورکوي چې یو ورځ زم او یو کس چې پخوا د پولیسو سختې لاندې و، اوس وتلی ده جامعه کې، کراچی لري یا دکان لري یا انجینیر ده یا ډاکټر ده یا نقاش ده، خپل کسب کې اخته ده او نور مواد شاته ایښی ده. دا ډیر راته خوند ورکوي.
تاسو ویل چې دا راته خوند راکوي چې یو کس چې پخوا معتادو په بد حالت کې ملیدلی و، اوس یې په ښه حالت کې وګورم. د یو چا په اړه راته کیسه کولی شي چې دغسې حالت خراب حالت کې راوړی یې، تا دې بیا وروسته سوی وي او کاروبار یې روان وي او ته ورسره مخامخ سوی؟
یو کس له غزنی نه راغلی و، نوم یې ناخلمه ځکه چې بیا زموږ مسلک اجازه نه ورکوي. شیشه یې مواد استعمالو او دومره حالت یې خراب و چې هیڅ ځای جوړ نه و، روغ نه و، ټولې شکولی و پورته کې. بیا یو میاشت مکمله دلته زه کیس منیجر وم، یعنی د هغه مسؤلیت ما ته و. د هغې مې تداوی که پښه یې جوړ شو، په خو یې چې جوړ شو وروسته هله 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 تداوی مې وکړه، یعنی درې میاشتې دلته پاتې شو ما سره. درې میاشتې وروسته چې رخصت شو له دې جینه تر څو چې کابل کې و فالو اپ ته راتله، بیا له کابل نه چې غزنی ته لاړه ټلیفون راته کاوه، او تر هوسه پورې هم چې ورسره اړیکه لرم. اوس خپل کورنۍ سره ده، څلور لورګانې لري، دوه زامن لري، او ښه خپل ژوند کې خوشحاله ده، او لاسګاډي لري او په لاسګاډي کار کوي.
نو په دغه برخه کې کار کولو پر مهال له څه ډول ستونزو سره تاسو مخ شوئ؟
د احتیاط په برخه کې خو بیا هم ډیر ستونزې بیا ډیری، ځکه چې یو سړی ټول ابعادونه ضعیفي، له ټول ابعادونه یې خراب شوی، او خرابو خلکو سره چې ګرځېدلی، یا په کل کې چې ووایو داسې ډیر واقعات شوی ده. یو ورځ مونږ د ښار له مخې نه کوم جی ډیر چې متدین تجمع کول عمل ته لاړو، چې ځینې کسان چې راځي په موټر کې کینو رایولو. هلته لاړو، یو کس راغی ویلې زه غواړم چې ځان بستر کړم، مالې راکړه لاس دی. دا چې وقت ډیر خوشحالم سو، یعنی د ناامیدی په حالت کې یو امید ورته پیدا شو. دا امکانات مې ورته ټول تشریح کړه، مالې ډوډۍ درکو دی، کالی درکو دی، امام لرو، دا لرو، دا لرو، دا پروسیجر مې ورته تشریح کړه. دا حول راته راضي شو، ویلې راځه. دا چې راتلو په لار کې په فکر کې خدا زه څه وګرځېد، ما تم نه وایي چې موافق نه یم، نه غواړم چې ځان بستر کوم، یعنی څنګه لا خل نه وګرځم. یا چاړه په بل جب کې و، یو لاس یې ما لاس کې و، بل لاس یې جب کې و، ک چاړه غل لای وستلې ده، ډایرک را باندې واره وک لګ ولګې ده. دا د وزارت داخلي کسان هم سره و منډې وک، دا کس لاس یې چاړه ونی ویلا، ویلې څه کوي واله کاوه، مره به زور گرفته، مره مې بره وتمې کنه وتمې کنه. هماغه یو ډیره خطرناک حادثه و. اسې نور ډیره حادثې راته پېښ شوې ده، خو دا یو اوس په ذهن کې.
معتادین خو خلک په ټولنه کې پیغور ورکوي چې ته معتاد یې، هغه کسان سي په دې برخه کې کار کوي هم ځینې خلک وایي چې دا پرېده د پوډریانو ډاکټر دی یا د معتادینو ډاکټر دی. کله له دغه شي حالت سره تاسو مخ شوئ؟
ډیر مونږ ورته استګما وایو، دغه پیغور ته دا لک ځان لری نیسی او ما مونږ داسې استګما ګوري او لک پیغور خامخه خوشی کا د ډاکټر چزی راګرزی دا پودریانو شاته زی د پودریانو قصې کوي
په دومره وخت کې ستاسو دوی سره کار کړی څه دي چې نس د کړی دي
یو شی چې غټ شی ده چې ما ورنه زده کړی دی دا چې مخدره مواد ډیر رانګر شی ده او هر چا چې ورته ځي بس حالت له دوی نه بدتریږي او خوش و چې زه په دې څانګه کې راغلم کنه خداست ما څومره موادونه خپل ځان باندې تجربه میکوم در دې پر څنګ پوښلم چې مخدره مواد څومره ورانګر شی ده
ترونه اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې ورده د لغمان ولایت مرکز مهترلام اوسیدونکو خاصدار په پاکستان کې په نشئی ګولیو موتاد شو کله چې افغانستان ته راغی یو ملګری په چل په خخه موتاد کړ چې د شپږو کالو راهیسی همداد خخه نشه کوي خاصدار وایي چې د نشئی له عمله لکوره ووتم خو یو مې اسورسته مې باندې دومره وخت او دومره خیرنسوي وم چې خپل پلار هم نه پیژندم دا چې خاصدار څنګه موتاد شو او د نشئی له عمله څومره زیان و راوخته دا بخپل د دله خلی واورو
زه پاکستان کې اومه ګولې یو رقم ګولې وی پونم د رښتول په پیښور کې بخر سیدلې د نشې ګولې هغه مال ته استفاده کولې ما په خور کې خپل ما سره د ودري موټسیکل وی خه کاچا کې مالونه مې وړل کار مې جوړو دا ورونه به مکار نه کو بس د کور راخر نه زوی د پلار ز خپل ما بس دغه د چراله مده غسی بس یو ټو کرا باندې وصول شو نا مر دندوال مې ودې پولیس وخته په سر ودري نه د شمال مې دی پازې تنه ولاو ما دې دندوال مې راتوي راتراس و تا باندې وځي چر سونه خښه اوس کوم مال له چر سونه خښه بچي سګورم بس دا شیشه را باندې اوس کله بس پاغي ورز د سومه چې بيخي بس خټه مو مخ چوستم مال دغه بس راځان چر سپرې د مال عملونی سه شیشه ته مې دوام ورکړ دغه تقریبا شپک کال کې عملی مو سلو 500 شپک 100 روپے ورز پیدا ګیرو ما د 200 یونیم سل به مکور کور په نور بم پټ ټک خپل نشیته نور سم ټک ټک پیدا کول هغه بم پی ویل بس انډی والانو دوستان واغوی بم رات لاغوی بم منګ نشا کول د پس پس سوین کراچی مم خرڅ کړل بچ کراچی مم خرڅ کړل پلان مې پوسی دا سړی عمل لري بیا ورته خلګو ویل چې دا پلان کیږي کی کینی پلان کیږي کی دغه خلګو سره کینی نشي کی دا کی دا کی او زوی د کشپخانی ته کی سیادت به جوړ سی او کني کی رجان لیونه کی چې بس د ما سه بعده استفاده کړل زه به کور نه تښتېدلم مالیا مې ورور را پسې ده مې پلار را پسې ده مې تر را پسې ده بس کور ته بيخي مراجعه نه و زه تقریبا د سه اندازې ته ورسېدم چې زه یو نیمه میاش کور ته لاندم زه یو جی کې ناسو ما نه شکه ولم د سه مو چې بيخي د پلار مې چې ولیدلم بس پلار مې زه پاغي مو ده کنه پیژندل انډیوالان مې شاو خانه سو دا د ما زوی نه ده بس زور ته پامغه ټیم کې بزړه سوم چې بزړه سوم بس هغه زو پیژندل چې دا خو مې اختیام زوی د یاغې نه باد بیا ولم کور ته حالات مې ډیر خراب سو په دې مغز باندې ما ډیر سخت تاثیر کړو بس یہ خبر ابھی منگ تکور کا منگا وہ بدل گئے دل بس شیشے ماتے کا کلب ہے پیسے را نکڑے بس دا کا رکو مور سارا جان جا رکو پلا سارا جان جا رکا بس دا کا مشکلات منگ تلک پیخ کڑے ہو چراؤ بہ وطن مجھے پیسے بنا رہا کولی شیشے بہ میں کور ماتا ہو دی دس ورز را باندھ رہا گلے خود سے شے کور مور میں شکر الحمد للہ تو روسا پورے نہ خرچ کرے دا کا سر میں میں یو ورځ مې په شیشه باندې وو دې سر باندې مې نه رامات یې سو بس مور مې 200 روپے راکړې زو کور نه وځو سر مرتم په لسر کو چار سامل کې بس دوستانو سره د څو غمو خادي بس واغې تبم نه تلم بس کلار به کور کې پروتم پلار مې راتوي دې شیر ته مزه بس کلار مې کور کې پرې وځ عمل بمم کو اوس مې تسیم نه ولې خپل ځان جوړ کوم یو پر میدان شهر کې 20 سره 15 سال خورزه مې کوټه کلپی تیر کړې ده تقریبا 15 سال خورزه ما کوټه کلپی تیر کړې ده ماته به دې درازې دې لند نه به ماته ډوډۍ راکوله دی باندې به نه پرې خدم سلور سال خورزه بعد ما مر په سرګولې دلې ده نه نه برت موانه خو هغه پدې چې هغه په زور به ولا ومه کني شم نه کوله زون بم جوړ اوس بم خزه اولاد بم ورونه بم خوشاله ول پرام خوشاله خورګان بم خوشاله اوس خو دې سیو چې بیخین اعتبار مې چا خبره په 100% کې 100% مونږ اعتبار اوس کور کې نه لرو په دې نه لرو چې یو پیر اسلام او دوه پیرې نه سودري پیرې نه زمې تم بستر ده چې زه بسرې کوم
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@referl.org.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې جان محمد د خپل جماعت ملا صاحب ته د زکات پیسې وروړي، خو ملا صاحب دا زکات نه مني او ورته وایي چې دا پیسې حرام دي ځکه چې کاروبار یې حرام دی. دا چې جان محمد د څه شي کاروبار کوي او ملا صاحب ولې دا زکات نه مني دا به په ډرامه کې واورو.
اسی له کور اورکا
سماته سباته به خرج کوم نور څه وای
د دې لپاره چې خدای مو پر روزي کې برکت واچوي اول زکات وباسه او بیا یې خرج کړه.
سما خبره ده، خو چاته به ورکو؟
د مسجد ملا صاحب ته به ورکو. ملا صاحب زبون کلی ته نه وای راکړه شوی دی، ضرورت ورته لري.
سما ده، زکات به ملا صاحب ته ورکو. اوس خودی خوله بنده ک ویده شې زتی.
سما ده ویده کیګم.
الله اکبر الله اکبر الله اكبر الله
عالم الا من ضريع لا يسمن ولا يبكي.
مولوي سيف السلام عليكم.
وعليكم السلام جان محمد، بخير راشي؟
خير وسي مولوي سيف، يوم مشوره مدر سره کوله.
خا مهرباني وك، دي سيش مشوره در سره کوله.
ما ویل د دې لپاره چې مال می پاک شي او خدای پکې برکت واچوي باید اولای زکات وباسم.
دا خو ډیر خنیت کړی دی، رښتیا هم چې د زکات ورکولو سره مال پاکیږي او خدای جل جلاله برکت پکې اچوي.
ما ویل چې دا زکات به تاسو ته درکم ځکه تاسو زموږ جمعه ته نوی راغلی یاست او ضرورت به ورته لرئ.
دا مهمه نه ده چې زکات دې ما ته راکول شي، مهمه دا ده چې باید زکات به وزلو خلکو ته ورکول شي.
نو تاسو خو هم بې وزله یاست، دا زکات به تاسو ته درکم.
ښه سمه ده، ما ته راکه، خو دا راته ووایه چې د څه شي زکات دی.
د تریاکو زکات دی.
څه شی؟ د تریاکو زکات؟
هو، د تریاکو زکات.
ته نه یې خبر چې د تریاکو زکات حرام دی؟
نه والله، زه نه هم خبر. زموږ په ولسوالۍ کې اکثره ملایان د تریاکو زکات اخلي. زموږ پخواني مولوي صاحب هم د تریاکو زکات اخیسته.
خیر دی، که تر اوسه نوې خبر زه به دې خبر کړم. زکات په مال کې وي او په اسلام کې مال هغه شي ته ویل کیږي چې حلال وي، خو تریاک حرام دی ځکه زکات هم حرام دی.
نو دلته خو ټول خلک تریاک کوي او ملایان زکات خوري.
یو د خلکو رواج دی او بل د اسلام خبره ده. په اسلام کې د کوکنارو کرل، د کوکنارو له بوټي څخه تریاک ټولول، تریاک ساتل، د تریاکو کاروبار کول او د تریاکو استعمال مطلق حرام دی.
ولا مولوی صاحب، زه خو نه هم خبر. ما خو فکر کوم چې ملایان زکات اخلي نو کښت به هم حلال وي.
نو ولې ته دا په لکونو ځوانان نه وینې چې د همدې تریاکو او هیروینو له خاطره په نشو اخته دي؟ هم د خدای عبادت ځینې پاتې دی او هم د خپلو کورنیو او ټولنې د اوږو بار دی.
رښتیا هم دغسې خو ده، زموږ په کلي کې هم څو پوډریان شته.
ګوره، مونږ او تاسې الحمدلله مسلمانان یو. اسلام وایي چې باید نه ځان ته تاوان ورسوو او نه بل ته. دا تریاک خو زه او ته ښه پوهیږو چې خلک په نشو اخته کوي، دا خو سم زهر دی، زهر.
نو دا ځینې ملایانې ولې زکات اخلي؟
هغوی د خپلې ګټې له خاطره څه نه وایي، کنونو ښه پوهیږي چې د تریاکو زکات اخیستل حرام دی.
ښه، نو اوس تاسې دا زکات نه اخلئ؟
نه 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 نه، په هیڅ صورت. د تریاکو زکات اخیستل حرام کار دی، چې بیخی له لوګې مړ شم حرام نه خورم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.